سلامونه وخت مو په خیر. مخ په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. تاسو اوس موګه آزادې رادیو ناوړي په موګه د دې سات خبرونو ته راپورونه وایي چې طالبانو حکومت دوه دینی عالمان د دوی د حکومتداري پر طریقه د انتقاد لامل نیولې دي. د دغه دوه دینی عالمانو ته نږدې سرچینې وایي محمود حسن او عبدالقادر قانت د سه شنبه په ورځ د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوي دي. دوی له هغه وروسته ونیول شول چې یوه ورځ وړاندې په کابل کې د سولې او د افغانستان د خلکو یو بل منل تر نوم لاندې په یوه غونډه کې د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله خونزاده نیوکې وکړې چې پاکې په کندهار کې انحصار کړی دی. محمود حسن په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په شمول د طالبانو 12 سرپرست وزیران هم د کندهار دي. له هغه راهیسې چې طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې بیا ځلې واکمن شوي دي، په کابل کې یو سرپرست حکومت رامنځته کړی، خو د واک اصلي محور تر ډیره په کندهار کې د دوی پر مشر ملا هیبت الله خونزاده او د هغه په شاوخوا ډلې متمرکز دی. د طالبانو مشر څو ځلې د کابینې ناستې په کندهار کې جوړې کړي او د طالبان حکومت ډیری فرمانونه هم له همدې ځایه صادر شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبه په ورځ حیاتي بشري مرستې د امریکا د نړیوالو مرستو د ځنډېدو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې له پریکړې استثنا کړې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي هغه سند یې لیدلی چې مارکو روبیو لخوا لاسلیک شوی او پکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر موافقه کړې چې حیاتي بشري مرستې لکه اړین درمل، روغتیایي خدمات، خواړه، سرپناه او نور معیشتي ملاتړ لکه تر لګه موقتاً پر بهرنیو مرستو د امریکا د بندیز څخه مستثنا کړي. طالبان وایي د امریکا د بهرنیو مرستو ځان ته افغانستان د بشري پروژو پر فعالیتونو هم اغیز کړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې د امریکا له لوري د مرستو تر بندیدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو موسسو فعالیتونه درېدلې دي. نظری دا خبره د سه شنبه په ورځ د یو شمېر افغان رسنیو سره شریکه کړې ده. هغه زیاته کړه چې ډېر دغه موسسو د کرنې، پوهنې، طبي پیښو پر وړاندې مبارزې او د روغتیایي خدماتو په برخه کې فعالیت کوي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر روانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللی دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو دا خبره تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا په یو نوی فرمان کې ټولو مسافرو په ځانګړې توګه سوداګرو او صرافانو تامر شوی چې د هوایي ډګرونو له لارې دی له 15,000 ځمکنیو بندرونو له لارې دی 1500 څخه زیات ډالر بهر ته نه انتقالوي. دا فرمان نن د طالبانو د حکومت د چارو د عمومي ریاست لخوا پر ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر پور شوی دی. دغه فرمان له افغانستان سره د امریکا د مرستو له ځنډولو وروسته صادر شوی. هغه فرمان چې له مالیې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت کم شوی. په دې شپږ مادهیز فرمان کې طالبانو په افغانستان کې دننه په راکړه ورکړه کې د بهرنیو اسارو کارول منع کړي او له ټولو افغان ادبای وغوښتل چې په ټولو معاملو کې افغانۍ دې وکاروي. د سوریې نوې مشر تابل ماسکو غوښتي چې د اړیکو د بیا احیا لپاره خپل تیروتنې اصلاح کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا څرګندونې د سوریې د نوې مشر تابل خو د روسي پلاوي سره د خبرو پر مهال شوې دي چې د مهال سوریې ته په سفر تللې دي. د هغه وروسته سوریې ته د یو روسي پلاوي لومړی سفر دی چې د بشار اسد رژیم نسکور شو. روسیا د اسد نږدې ملاتړی بلل کېده. د سوریې د مشرتابه په اعلامیه کې راغلي دوی له روسي چارواکو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې مسکو باید د اړیکو د بیا رغولو لپاره خپلې تیروتنې اصلاح کړي، د سوریې د خلکو غوښتنو ته درناوی وکړي او د هغوی د ګټو لپاره د کار وکړي. له دې وړاندې د کریملین ویان دیمیتری پاسکوف په مسکو کې له خبریالانو سره په خبرو کې د روسي پلاوي سفر سوریې ته مهم بللی و. پاسکوف ویلي اړینه ده چې له نوي مشرتابه سره دایمي خبرې اترې وساتل شي او مسکو په دې لار کې خپل هڅې دوامدار کړي. په دې خبري ټولګه کې مو زه فرشته صحا کوربنه یم. و وړاندې به را سره د راپورونو په لړ کې واوري چې په افغانستان کې د رواني بشري ناورین سره سره یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي وایي چې د بیوسلۍ له امله نشي کولی خپل ماشومان ته پر وخت خواړه تیار کړي.
کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی، هغه رقم سره کم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار کړو، ماشومان ته نو هغه رقم نه تیارېږي ځکه چې غربت دی.
او د دې تر څنګ دا به هم واوري چې نن د دلبې د میاشتې لسمه د متقاعدینو ورځ ده چې دا په افغانستان کې یو ملي ورځ ګڼل کېده. د دې تر څنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. را سره اوسئ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی د طالبانو د حکومت دوه هغه دینی عالمان نیولی چې تیر ورځ پر دوی انتخابونه کړی وو. د دینی عالمانو محمود حسن او عبدالقادر قانت د کورنۍ غړو او خپلوانو ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو د حکومت استخباراتو تیر شپه په کابل کې د عالمان نیولی او بندیان کړی دي. د طالبانو د حکومت استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراس په دې اړه ازادي رادیو پوښتنې لا تر اوسه نه دي ځواب کړی. په دې اړه به فیروزه عزیزی نور معلومات راکړي.
د دوه دینی عالمانو عبدالقادر قانت او محمود حسن کورنۍ او خپلوان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت دغه کسان پر دوی د نقد او نیوکو له امله نیولي او بندیان کړي دي. دوی وایي دا دینی عالمان له پرون سه شنبه مخام راهیسې په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په شپږم ریاست کې بندیان دي. د دینی عالم مولوي محمود حسن د کورنۍ یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل مولوی عبدالقادر قانت یو خپلوان چې ده هم نو غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ما مول گرفتم پیشتر از شما در ریاست شش گفتم نمیجست و گفتن که تحقیق مرکیخ شون که خلاص شد
اوتری احوال وخیست بی اویل چه ده استخباراتو پا ریاست کی دی پا شش درک سیمه کی او بی اویل چه لعبدالقادر قانت سره یو بل دینی عالم هم دلتا دی او تحقیقات ری رفندی.
که چه هم ده طالبان ده حکومت ده استخباراتو عمومی ریاست ویان خلیل همراز ده قیده و پرده ده ازادی راژیو پختنی جواب نکلی، خود ده دینی علمان و کورانه و ازادی راژیو تو ویل چه طالبان و ورتویی لی چه دوی ده محل تر چارن و لاندی دی. ده یادوانی ده چه ده دینی علمانو پر اونسه شنبه ده جنوری پاتویسته ما پا کابل که ده افغانستان ده خلق و ده سول او یو بل منل و پر نوم یو غونده که ده ویناو پر محل ده طالبان و ده حکومت ده مشران و لخوا ده واک ده انحصار ادا کرده و. مولوی محمود حسن چه واسی ده طالبان و لخوا ده نیول که دو ادا که گی پا یاد غونده که ویلی و چه ده طالبان و ده حکومت ده مشرم لاه بطلاع خونزاده پا گردون ده دوی دیار لستن چارواکی یوازی لکندهار ولایت دی چې په ټکوې دا د قدرت انحصار دی. تیر کال د دینی عالم عبدالقادر قانت د نیول کېدو راپورونه هم خپاره سوي وو، خو هغه مهال هم د طالبانو حکومت دا راپورونه نه رد او نه هم تایید کړي وو. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې هم د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني او بشري فعالان، د ښځو او زده کړو د حقونو فعالان چې د دوی د حکومت پر کړنلارو یې نیوکې کړې وې نیولي او بندیان کړي چې وروسته بیرته خوشي سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. اوچا وایي چې روان میلادي کال کې به په دغه هیواد کې د خوارځواک ماشومان شمیر له 3 میلیون هم لوړ شي. او چا په دې اړه په یو بیان کې په خوارځواکۍ دخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو ټولنو د مرستو د دوام غوښتنه هم کړې ده. په همدې حال کې بیا یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي وایي چې د بیوسلۍ له امله نشي کولی خپلو ماشومانو ته پر وخت خواړه برابر کړي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویل 15 کلونو کم عمره خوارزواکه ماشومان شمیر به په روان 2015 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا پرون سه شنبه د جنوري 28مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې له تیرو 15 کلونو په افغانستان کې د خوارزواکه ماشومان شمیر 3 میلیونه وو. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې ناروغۍ اخته شوي میندې او ماشومان هیر نه کړي. وچا ویلي دغه مرستې کولی شي د کورنیو لپاره ورځني روغتیایي رژیم او د اړتیا وړ ورځنیو خوړو له تضمین سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هم وایي د بدو اقتصادي شرایطو له امله له 15 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلپاچا ازادي راډیو ته وویل
زما زوی همزه چې د 3 کلو عمر لري په سوي تغذیه اخته شوی او دا یو څه وخت وړاندې چې هو دغه اسهال شو او هغې نه وروسته بیا د خوارزواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار ماشومانو ته نو رقم نه تیارېږي ځکه چې غربت دی.
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی میرعالم چې یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته دی هم ازادي راډیو ته وویل
زما یو کوچنی څلور کلن زوی په خوارزواکۍ اخته شوی وی. تاسفانه تر دې وړاندې ځینو کلینیکونو کې مونږ دغه ماشوم یوړو او دته ځینې مرستې وشوې، خو په ډېر تعصب سره په دې وروستیو کې دغه مرستې هم بندې شوي دي او په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، کاروبار نشته دی. زما دغه ماشوم لپاره اوس هېڅ وس نه لرم او توان نه لرم چې دغه درملنه وکړم.
دوی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونې ده چې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون هم په افغانستان کې د خوارزواکه ماشومانو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې افغانستان ته د سفر پر مهال داسې ماشومان ولیدل چې په ډېره سخته خوارزواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیایي برخې د څېړنو له مخې خوارزواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومان نو اغیز کوي او آن د دوی دمړینې لامل کېدای شي. روغتیا پالان ټینګار کوي چې د ماشومانو د خوارزواکۍ د مخنیوي په خاطر باید مایندې تر دوو کلونو پورې ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. له شپږو میاشتو وروسته دي د شیدو تر څنګ د اضافي خوړو ورکول پیل کړي او د خوړو تنوع هم باید په نظر کې ونیسي او کوم خواړه چې ماشوم ته ورکوي باید د پروټین، قند، شحمیات، ویټامین او منرالونو درلودونکي وي. هغه چې ډېری افغاني کورنۍ وایي د اخیستلو توان یې نه لري.
د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله د 50 مرستندوی موسسو د فعالیتونو د بندیدو په اړه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت اعلان وروسته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنه نور هم زیاتې شوې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری د سې شنبه په ورځ ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې دغه موسسو په 28 ولایتونو کې خپل فعالیتونو ته ادامه د خپل فعالیت ادامه بند کړی ده. د اقتصادي چارو ځینو پوهانو بیا بشري کارکونکي او عام خلک په دې باور دي چې افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو قد کېدو دوام به د افغاني او د بي ثباتۍ او اقتصادي کړکیچ لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اوچا راپور هم راغلی و چې تاسو مخکې واورید چې په هغه کې 3 میلیونه ماشومان به له خوارزواکۍ سره مخامخ وي. په همدې اړه به زموږ همکار فیروزه عزیزي تاسو ته نور جزئیات درکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو په اړه د خبرداري او اندېښنو له زیاتېدو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت لخوا په دې هیواد کې د څه باندې 50 مرستندوی مؤسسو د فعالیتونو د ځنډېدو اعلان د خلکو اندېښنې زیاتې کړي دي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری د سې شنبې په ورځ ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې دغو مؤسسو په 28 ولایتونو کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. ښاغلي نظری له نړیوالې ټولنې غوښتي چې بشري مرستې دې له سیاسي مسایلو جلا کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د بشري مرستو بندیدل به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د روزګان ولایت اوسیدونکي رحمت الله چې د مرستو تاړ دی ازادي راډیو ته وویل
په کابل کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د
یوې مؤسسې چې د افغانستان په 9 ولایتونو کې فعالیت کوي مشر عبدالهادي اتکزای وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو لبندیدو سره به اقتصادي وضعیت بدتر شي.
په افغانستان کې د تحریمونو او د نورو ستونزو مشکلاتو برسېره د خلکو اقتصادي وضعیت چې دوی د خپل ماشوم ګوري نسبره برولای پر دې باندې خورا ډېر استرې اغیزې کوي. افغانستان باندې چې کوم دغه اوس نوې فرمان صادر شو په حقیقت سره پر دوه برخو باندې تاثیر کوي. یو برخه دا ده چې زموږ اغیزمن سو هیوادوالو اقتصادي وضعیت په نور هم د بحران خواته یوسي، او بل دا ده چې په حقیقت کې د افغانیو پولیس ثبات په شور کې کې لکه دا اوس موږ تاسو ګورو چې افغاني د ډالر په مقابل کې ډېر کښته سوله او ډالر په یو دم باندې په بخښه پورته ولاړی. مرستو باندې زونه دوام وکړي. زه په دې باندې ډاډه چې د افغانستان د اوسني وضعیت کې به ډېر منفي تاثیرات وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسیدو وروسته د ټولو بهرنیو مرستو په ګډون له افغانستان سره هم مالی مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډولې. ښاغلی ټرمپ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغه بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هغه هیواد د ارزښتونو خلاف دي. خو د اقتصادي چارو پوهان، بشري کارکوونکي او خلک په دې باور دي چې د امریکا له دوامدار مالی او بشري مرستو پرته به د افغانیو د بیې ثابت ساتل ناشونی وي او بشري وضعیت به نور هم کړکېچن شي. د ځینو اقتصاد پوهانو په خبره د امریکا د مرستو له ځنډولو وروسته د افغانستان کمزور اقتصادي ثبات لا ګډوډ شوی او د افغانیو ارزښت د ډالرو پر وړاندې ټیټ شوی او ورسره د خوراکي او سون توکو بیې هم لوړې شوې دي. د یادونې ده چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په پرله پسې ډول د افغانیو د بیو د کنټرول او ثابت ساتلو لپاره لسګونه میلیونه ډالر لیلام کړي دي. د اقتصادي چارو پوهان خبرداری ورکوي چې د دغو مرستو بندول به نه یوازې دا چې اقتصادي کړکېچ لا پسې زیات کړي، بلکې د افغانیو د بې ثباتۍ لامل هم کېدای شي. د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي ازادي راډیو ته وویل
هر ګونه کسر در تمام نمی مالفه های کمک خارجی خط شوه یا کمک د هیواد بنسټونو او هغو خلکو چې په بهر کې دي که هر ډول بهرنۍ مرستې قطع کېږي نو دا به د ډالرو په بیه مستقیمه اغیزه وکړي، ځکه زموږ په یاد دي چې په نویمو کلونو کې یو ډالر د 100,000 افغانیو په بدل کې تبادله کېده. که څه هم او د ملي ملاتړ په توګه نیم میلیارد ډالر شتون لري، خو دوامداره مرستې مهمې دي.
خو د دې اندېښنو سربېره رویټرز خبري اژانس په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو په ترڅ کې د ځینو ژوند ژغورونکو بشر دوستانه مرستو لپاره استثنا په پام کې نیولې ده. وړاندې راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو د درې میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، سرپناه مرستې به دوام ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور له مخې سږ کال په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وار رسیدلی دی یوې نړیوالې موضوع ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړي او ویلي دي چې هغه د اوکراین قانوني ولسمشر نه دی. ښاغلی زیلنسکي بیا ولسمشر پوتین تورن کړی دی چې د سولې له خبرو تښتي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمه خبرې رات کړې او هغه په دې تورن کړی چې ګواکې د سولې خبرو ویره لري. پوتین د جنوري 28 نه وخته د روسي یو دولتي تلویزیون ته ویل چې تاسو کولی شئ لار چار سره خبرې اترې وکړي، خو هغه د اوکراین ولسمشر د غیر قانوني والی لامل د کوم څه د لاسلیک کولو حق نه لري. پوتین سوزلی ویلی زیلنسکي یو مشروع مشر نه دی، ځکه چې د زیلنسکي 15 کلنه دوره تیر کال د می په شلمه پایتا رسیدلې ده. ټاکل شوی وای چې ټاکنې د 2023 کال د مارچ په 10 تر سره شوی وای، خو وسندول شي ځکه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل لامل د غیبات تل هم د پوزي قانون لاندې دی. زیلنسکي چې د اساسي قانون مخې باید د نوي دولت د مشتر ټاکل کېدو پورې خپلې دند تر سره کړي، د پوتین د دې ادعا په ځواب کې ویل چې دا د روسیې مشر دی چې د جګړې د پایتا رسولو لپاره د خبرو اترو خاند دی. زیلنسکي په ټولنیزو رسنیو کې په پوسټ کې ویلي چې نن پوتین یو ځل بیا تایید کړ چې اغل خبره تر څه خبرې لري ل پیوړو مشرانو څه خبرې لري او د جګړې د اوګدول لپاره هر ممکنه هڅه کوي. اوکرين د 2022 کال په فبروري کې د روسي د بشپړ يرغل لپاره رئیس د پوزي قانون لاندې دی او د جګړې په حالت کې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د قانون تعطیل ته اړتیا لري. زيلينسكي د جنوري په شلما د ولسمشر ډونالد ترامپ د لوري له مراسم وروسته د شخړې د حل لپاره د پردې تر خبرې ترې غړندې کړې دي. پورته وخت کې راپور نوای چې زيلينسكي د امریکا متحده ایالاتو ته سترګې پلار دی چې پر ماسکو فشار اوري تر څو د اوکران جګړه پای ته ورسوي. د واکله تر لاسه کول رئیس ترامپ غواخ کړی چې که ماسکو د خبرو تر میز ته حاضر نشي نو له روسي څخه متحده ایالاتو او نورو ودونو ته په ټولو صادرونکو توکو به درنه مالیات وضع کړي او سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست. د کابل پوهنتون د ټول هنرونو پوهنځي د موسیقي څنګه غیر فعال ده د دې څنګه یو خون کی لا ازادي رادیو سره خبرو کیول چې د محل دغه څنګه محصلین نه لري. یو شمیر فرهنګي فعالان د موسیقي په برخه کې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو لامل ډیر خوښین دي. نور جزئیات سنا کاکړ راکوي.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څانګې د نومو فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څانګه اوس فعاله نه ده. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دغې څانګې نوم له موسیقي څخه ترانې او تصنیف ته بدل شو او د راپورونو له مخې په دې څانګه کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانې څانګه محصلین نه لري. د دې څنګه یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 نوم دیپارټمنټ
په 1400 لومړی کال کې د خپل هنرونو د موسیقي دیپارټمنټ نوم تصنیف او ترانې ته بدل شو. هغه نارینه زدهکونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحال زدهکونکي نه لري. د خپل هنرونو د تصنیف او ترانې دیپارټمنټ راتلونکي کلونو ته په تمه دی.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څنګ یوې محصلې نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته وه د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم بخاطر
ما دې رشته سره ډیره مینه و. د دې علاقه لمخې مې په کانکور کې هم دا رشته غوړه کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې لمانځه تللې ډیره خوشینه يم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل څومره زیاتو ځوانانو غوښتل دا زده کړي او هنرمندان سي خو له بده مرغه اوس دا ډپارټمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروز دې ډپارټمنټ په ځای هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې عمله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
د دې ښکاروندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم زده کړو هنر کلتور او منطق څخه تل لري وي څو دوی یعنی طالبان وشي کولای له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیدوانی دا چه دخکل و هنرونو پا انزای پا دیلسه و تلویختم دیگ دیسکال که ده کابل پا انتون پچاو کرد که ده بیلا بیلو هنرونو ده تدریس او پا افغانستان که ده هنری استعدادونو ده وادی پا موخا جور شو. د یو شمیر موسیقي پوهانو په وینا د ښکلو هنرونو پوهنځی له کلونو راهیسې توانېدلې چې د بیلابیلو نسلونو هنرمندانو معمارانو موسیقي پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې پوهنځي یو شمیر استادان او پخواني محصلین ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډیری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې ډیری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار د موسیقي یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دوشنبې په ورځ د سلواغې په اتمه نیټه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500 نن د دلوی د میاشتې لسما په افغانستان کې د متقاعدینو د ملي ورځ سره برابر ده. دا ورځ د 2013 کال د جنوري په 9مه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځ په نوم ونمول شو، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره به هڅې کوي. خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې دا چې اوس مهال دا ورځ نه لمانځل کېږي، بلکې د یو شمېر متقاعدینو خبره په تیرو دریو کلونو کې د تقاعد هیڅ ډول حقوق هم نه دی ورکړل شوی. متقاعدین بیا وایي اوس مهال له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي او په ډېرې سختې کې شپې ورځې تیروي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په همدې اړه راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
امیر محمد وای شاوخوا دیرش کال وړاندې تقاعد شوی، خو د سختو اقتصادي ستونزو له امله له ډېرو مشکلاتو سره مخ دی. نوموړي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د تقاعد په نوم هیڅ پیسې نه دي ترلاسه کړي، اوس هم د خپلې درملنې پیسې لانه لري.
زموږ حق حقوق تقریبا د دېرش کالونو مخکې د حساب را روان ده. مخکې اکله ناکله موږ ته څه چې نه و زموږ برخه راکولې. پاس د امارا د راتګ سره زموږ حق حقوق چل تر اوسه نه دي راکړي. ژمی ده کنه، ډېره بدبختي باندې تېرېږي. په یو خانه ماشومان وایي چې ډوډۍ نشته، بل خانه سړه ده، بل خانه چې وګورې دوا نشته. اوس هم زه مریض یم، خو دغه مشکلاتونه دي. نو دا زموږ حق ده چې باید راکړي.
نور زیاچی په کابل او پروان کې د امریت مرستیالۍ او سرمالمۍ په ګډون په بیلابیلو خونځیو کې دندې ترسره کړي، اوس تقاوت شوی. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې مړ شوی او دا اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
زه سینا بغل سویم، اوس مهال د لور او ورونو په کورونو ګرځم. هیڅ په کور کې نه یم، په دې خاطر چې د لګښتونو پیسې نه لرم او له دې وضعیت ډېره کړېږم. ما په کلنی ډول 4800 افغانۍ تقاعد اخیسته، خو دا درې کاله کېږي چې موږ ته نه دی راکول شوی.
دا په داسې حال کې ده چې نن د دلوی د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو ملي ورځ ده. دا ورځ د 2013 کال د جنوري په 9مه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونومول شوه، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅه کوي. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال متقاعدین په ځنډ د خپلو حقونو د ترلاسه کولو سره مخ وو، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې نه یوازې دا ورځ ونه نمانځل شوه، بلکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو ټول حقونه لغوه کړل او امر یې وکړ چې له دې وروسته باید د دولتي کارمندانو له معاشونو د تقاعد په نوم پیسې ونه ګرځول شي. خو په دې اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او د نړیوالو غبرګونونو نه وروسته نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د طالبانو مشر په یو اتیا مادیز فرمان کې د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د ستونزو د حل لپاره دي څېړنه وکړي. د طالبانو دې فرمان متقاعدین اړ کړل چې محکمو ته عریض شي او د محکمې دنده لري چې د دغه متقاعدینو اسناد وڅېړي او له قانوني دلایلو اورېدو وروسته د دوی د حقونو د ورکړې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین دې فرمان ته په کتلو وایي د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د دوی تګ د ستونزو د کمیدو پر ځای ستونزې لا ډېروي او پروسه اوږدوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان عبدالولي حقمل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د متقاعدینو د شورا یو غړي محمد طاهر عتل ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت له لوري د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره هڅې روانې دي، او د دې هڅو په لړ کې یو اته نفري پلاوی هم ټاکل شوی.
ټول موضوع په مالی وزارت پورې اړه لري. موږ د مالی وزارت له مرستیال، د خزائنو له رئیس او د وزارت له سرپرست سره ناستې درلودې. موږ ته یې ډاډ راکړو چې په دې مسله دوی کار کوي او ډېر ژر به په دې اړه یوه نتیجه راووځي. موږ ته یې ویلي دي چې دا ستاسو حق دی او درته به درکول کیږي.
که څومله دی وړاندې متقاعدینو په وار وار د طالبانو د مالیه وزارت مخ ته اعتراضونه کړي او غوښتنې کړي چې تقاوت د دوی قانوني او مسلم حق دی او لکم دلیل پرته باید اوسنۍ اداره د دوی حقونه ورکړي، خو تر اوسه دغه اعتراضونو کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 401 کال د راپور پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 120 زره ملکي او نظامی متقاعدین موجود دي. د تقاوت حقوق پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 15 کلنۍ یا له 30 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه راز که تقاوت شوی کس مړ هم شي، حقوق یې اولاد ته تر 18 کلنۍ عمر پورې ورکول کیږي.
وړاندې په خپرونه کې د ازادي میلمه خپرونه نشر ته چمتو ده. په دې خپرونه کې به له مالک ستانگزی سره زموږ د همکار خبرې واوري، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. راپورونه وایي چې طالبانو حکومت دوه دینی عالمان د دوی د حکومتدارۍ پر طریقه د انتقاد له امله نیولې دي. د دغو دوو دینی عالمانو ته نږدې سرچینې وایي محمود حسن او عبدالقادر قانت د سې شنبه په ورځ د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبه په ورځ حیاتي بشري مرستې د امریکا د نړیوالو مرستو د ځنډېدو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له پرېکړې استثنا کړې دي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په راروان اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللی دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. د سوریه نوی مشر تابله مسکو غوښتي چې د اړیکو د بیا احیا لپاره خپلې تیروتنې اصلاح کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا څرګندونې د سوریه د نوی مشر تابله خوا د روسي پلاوي سره د خبرو پر مهال شوې دي چې دا مهال سوریه ته په سفر تللی دی. او ټاکل شوې ده چې په استرالیا کې به د افغانستان د ښځینه کرکټ جلاوطنه لوبډله سبا د استرالیا د میلبورن په جانکشن اوول لوبغالي کې له بې پولې کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي.
آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزی وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزی د ازادي میلمه پروګرام ته شرغ لست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
صالح صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټول هیوادوالو ته سلامونه. نیک هلې مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب صالح صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. صالح صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوئی کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې او هغه د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره د سلسله شروع کړل. هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم. هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریږدو چې هغه د اصطلاح په اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپله هڅه وکړله او اوس تا سیدا وویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو په اصطلاح هغه بېله شکه چې په اندازه باندې نه دي، لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2020 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه کاری سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او د دغه ترڅنګ غو منفی اړخ دی نجونو دی تعلیم نجونو په مخ دی تعلیم دی دروازو بندیدل دا غو مسائل دي چې یو یو مثبت اړخ دا او بل منفی اړخ دا په دغه باندې می خبره کړی دا خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکایت سره وتلی اوسې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول نو په دې اند
زیات ټولنیز ستونزې خو لایسیزو راهیزه په افغانستان کې موجود دي بل دا چې کلتوري مسائل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر او اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسائل حساس تم خو مربته ګوتی ورتیر کړی دی خو تر دې هم حساس مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په دې مسلسله توګه باندې سی بیا ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت د کوزي پښتونخوا پښتانه یو متل کې وي چې ډیر شنو ګنډیر شي ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه سی هغه حلقه په سختی سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه ک پیور ډیر کو زو هم د سینه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سی واغه د دې په ځای سي هضمي کې وبرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچيري حساس مسائل وی چې په ټولنې کې د زینو ستونزو سبب سوي دي ممکن ک تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړي فکر نه کوي چې ولاره بورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دی موږ په ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي خو په نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي موږ د فطرت دغه سي جوړ سوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کی او یو څه شدت ورګډ نه کی خلک غوږ نه درته نیسي تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسو مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډیره مؤثره نه تمامیږي البته د ما نظر دا ده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې څوک نه اوري نرمه خبر څوک اوري نه او دغه حساس مسایل کې چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو موږ خو به وړاندې کو خو دې موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو که موږ ټول افراد ته رسول غواړو نو باید موږ یو تسي اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډیر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه ورینی پیسلا ردی کنه بزه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپل ټولنې ته غته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي هم باید شدت ورسره مونږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کې او د دې ترڅنګ باید طنز مورګټ کی کنه دغه دوا شاین د دوی باعث ګرځي خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغیز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بل استنیز سپ تاسو د تنز یادونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې هم دغه لاره تعقیبوي خو کله ناکله د تنز په نامه د ټوکو په نامه لسپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یو طبقه په نشه کیږي یو څوک د خپل رنګ لمخې سپکاوي سره مخامخېږي یو څوک د خپل ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس دغه مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو تنز ممکن د سلګونو کسانو احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي
موضوع دا غسی دا تاست بهتر معلومه دا سی انگلیش که یو جمله ما دیر اوریدل اغا مفهوم بیویم پیسیلاش بارا بیویم وی خلکو سراو خانده خلکو پوری ما خانده کنه نو دغه تنظیم دوه ډول لري یو داسې خلکو پورې خاندي کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جدي ټپی کوي او یو دا داسې خلک خاندي یو خاص د بقن نه په ټارګټ کوي یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي یا غو د تنز هدف دي سی هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کو کوم یو خاصه طبقه ټارګټ نه کوم خو البته کېږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ تاسې همدغه ټولنه کې رالوسی حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوسی وایم چې په هغه کې هم تشدد و هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود په اصطلاح نالوستې ټولنه وه کنه زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوی یم نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم نه دغسې نه و ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری او خبره دا چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضی ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح دی تلای شي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي
بل ستاسو صاحب تاسو یو کمال دا دی چې په لند کلپ کې ډېری خبرې کوي کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی ولی پر لندوالې باندې تاسو ټینګار زیات وي
جناب سالی صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کومه موضوع کې زه غږیږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کمه نو په دې اساس به زه به ورختا نو ما بغوښتل چې په هغه یوې دقینه حد اعظم استفاده وکم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړی سم کنه نو په همدغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو اغه والیم یا زیرو بم اغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو دغه خپل فکر په غیوه دقه کې او بل اساسي خبر تا ویل ولې د ورختا وی زر باید دا خبره کوله باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړي په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه د پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه پهغه کې لوی سوی یم هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم د ښوونې او روزنې یو رئیس و هغه تر اوسه هم موجود ده فکر کوم ژوندی ده هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم وګدو تقریرونه په دې کې به په 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستل سي په ډېر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په پیسېلا نزاکات او کو پلانې صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا مو ماشومان چون پزور به کنه ونی وغل ته دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور به کنه ولی دغه شای ماته ډیر زیات خسته کون تاسو باور وکئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به پزور ورته کنه ولی نو ما به دا ویلې کچیر زدي خبرو سم او غټ سم نو زب څوک د سینست لیکم زب د خپل خبره په لندو الفاظو کې ورسوم اغه یو سات تقریر به دی غو رئیسانو کتار واخستغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تابه یو ساتونیو چون هغه بیجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه په کیزي وخت کې سیلټیس برخه کې کار کاو اروپا ته راتګ د مخ کې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیح موضوعات بیانول بیا با ما جنو سره غپ استدا به مرته لسی وسړی د تاسو ټول تقریر په مننو او بخنو کې تیر ک دومره مننه موکړل سی بیخ زیات او بخنم دومره غوښتل سی پاره خبره کې بخنه غواړم دا دسی د بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نو دومره مننو ته نو دومره ډیرو سلامونو ته زره خپل اساسي غ اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسی حتی د منګه د خلکو دغه کمزوري په ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهی باور کی مخپل کله ضرورت تنګ شي اساسي خبره ته دغه حالت کې راځي وړي بده خو زړه تنګ کې او سیله بده یونی سي بار بار په پښتنه وو کی هغه اساسي خبره ته مونږ زر ناراضه دغه کمزوري ده مونږ به ډیرو کو تقریر خو کې بده کار خبره دوا نه نو زه دا به تر ګرم صاحب شکل دی تقاریر او دی خبرو دغه ته تغیر ورپا اساسي خبره ته زر راسو لډیر مقدمونه تیر سدا به ډیر خای په بخنه سره دغه تفصیل رانه وګڅو
نه نه جالب وو په دې خاطر چې نستانیزه سب د هند یو کمدین دی د کرشنا په نامه هغه هم کله نکله د سټیج په سر باندې راځي طنز کیات من تاسو هم دغه ځینی طنزیه کلیپونه کتلې دي هغه هم کله نکله راځي طنز وکي لس 15 دقیقې هغه د سټیج په سر باندې یو شی وړاندې کوي او بیا په اخره کې دی وخندي وګوروي ما د ویلو لپاره هیڅ هم نه درلودل خو دغه د 15 دقیقې میونی ولی او دغه د 15 دقیقو کې ما وخندولې نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو تم دا خبره کوم سوا سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کی ډایرکټ ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي خو تاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته ترڅو راځي نسړي به خو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبره ته ترڅو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ غدر نه ټول وتلی درنه جکسوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سدا د سالی صاحب ډیر اساسي ده او دغه شای دي موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيون هم دی پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې خبرې دي نور خسته کونی دي هغه نه بس کی زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډ وي پر مفهوم وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلی وای ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې جبلو لري هغه ته خر وایا دا هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع رنگینه بیان کړی خو مطلب دا سی ډیره وینا کول خسته کونه وینا کول دا د اثر په جای دی په جای سی اثر وکي هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لغه موضوع نه توري دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه سالی صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو ما فکر وکړ ملای مون ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدی لرو لوړه سلنه لرو او کډینال لوستو نو دا خو طبي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي د موږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې موږ کتاب ولیک چا وانه خسته پیسې پی ورنه کړلې او مطالعه یې نه کړ پټولنه کې اثر نه کړ ډیرو ته دا خبره کوشي و ظالمانو دغه دغه عصر نن سبا عصر سید ته د کتاب نه راوتلی د ویژوالایزیشن اثر ده د ویډیو اثر ده نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي هغه زره خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټوله دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي د موږ خلک اوسم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردوم ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي ډېر ورته خوشحاله یم خو البته دې تر څنګ موږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې موږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې موږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی نو ته چاته کتاب لیکې چاته مجله چاپه که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غوس زده کړه کړې ده یو څه نه څه اصلاح دي که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي نو نالوستي خو په خط نه پیږي ته دا کتاب مجله چاته چاپوي خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل د هغه نالوسته کلیک پې کوی سي په یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي ویډیویي پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم ما همدا ویل چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پده موږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده پاکستان کې لا ډیر ده خو افغانستان کې نشت برابر ده نو ته ورځپاڼه کې کالم ولیکې هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری نو ته ویډیوي پیغام باید ورکې ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی یعنې په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پی ولګي خو بیرته خرڅونکي بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي ډیر کم مصارف باندې ویډیوي پیغام ورکړه حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې داسې ته عایدات هم ولرې ما ته ډېر خلکو دغه وړاندیز کړی چې ته یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې ته بل دې کار وغیره نه پې خلاص خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي ما به ویل چې ما ته د عایداتو نه دغه پیغام ډېر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډېر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي مننه
مننه ستانځه سب ک تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوي دغه منفي دودونه او کلتورونه په ستغجبې ک تاسو خلکو ته یادوي کده سي اغه باندې بده ولګیږي دا خبره او کچیر طنز او کمدی وسره او ځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجي سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغه ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغه سي منفي مسایل د ټولنې کې دوی غواړي پاغه کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي
سالي صاحب زه یو موضوع غواړم چې روخانه کم دي موږ د ټولنې یو غټ علت سدا روخان فکر طبقه په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته خپل قانوني کې خپل ټولنه خپل ځان په سي روانه کړي غټ علت سیو هغه د منګه په اسلام محافظه کاری و د منګه بی جوراتی و دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روخان فکر طبقه چې دغه فوق العاده بی جوراته طبقه ده بی جوراته په دې معنی ده چې هغه محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکری روخانتیا لپاره په زغر د غږ نه پورته کوي هغه نه پیږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملفظات نظر کې نیسي یا به سکیورټي موضوعات په نظر کې نیسي همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي که کړي دي ما مخکې له درته خو چیرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبره ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکي مونږ ټولنه کې هغه غاوري دن چې غوګون هم ستا د تغیر کیفیت هم د مونږ ټولنه لري ام دغه نالوست ټولنه ام دغه خلک د جهالت ټاپي ته وایي باور وکي د ټولنه د ښه تغیر جوګه هم ده یعنی دا ما په خپل په دغه څو قانون کې درکړې د په ماحول کې سيزه وسېدلم زه په دې په دومره نامني کې په کلو کې وسېدلم زه په دې دومره نامني کې په ناامن سیمه کې وسېدلم ما حملته دي فکرونو د روخانچا لپاره د ځوانانو د پوهول لپاره باور وکړم کړی ولنټیر خدای خدمتګاری یعنی په دې معنا چې نیمه دي نظام پاستا چې تو پکړې نیمه دي ان جو یا موساتو پاستا چې تو بلکې دی لوستي ځوان په توګه دامي خپل دند غنل سي باید خپل هغه د چاپیریال ځوانم پوکم کپوی نه کم سبا دي دغه نه پوهی د جهالت خطر ما ته د ما کورنۍ ته متوجي کیږي همدا علت چې پلغنه پراوتلو سره دغه نن د ما د ویډیو پیغام ورکولو علت هم دا چې دغه ټولنه کې څه پیدا يم د کی ما کورنۍ د دې کې زلوې سوایم وس دا ټولنه کې بده شکل انجمات کې پاتې سي دا خدا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجي ده ما ته متوجي ده زویم ک سړی یو څه زړورتیانه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کی ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راته سي باور وکي یعنی دغه تغیر ز په خپل سترګو باندې وینم متاسفانه منګه دی منګه دی منګه دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي محافظه کاری ډیر زیات هغه خبره ګوره سالي صاحب ته بهتر معلوميږي دغه موضوعات باندې زس نن غږیږم زه باور سره د توام له 2000 کال نه مخکې یا لغه اول کې سما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نه سوغږیږي یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنا دما برداشت دغه شاید اوس که څوک دما نه متغیر برداشت کوي هغه وای ټولنې ته به قضاوت پرې کوي هغه دي چا برداشت ورته منطقي ښکاری دي چا اخلي دي چا نه اخلي اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډیر محفوظ نو کوم دا وای من ژوند کو دلته په اصطلاح مونږ د خلکو ترمن ژوند کو چې هغه کې په اصطلاح چاپیریال کې داس خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې بایس ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي او که مونږ ځان غلې ونیسو مونږ نسلونه نسلونه د جوګنه شکره چې ټولنیز تغیر رامنځته کی مونږ به همدغه صفات چې په تیوس
بلې استانیزه سب ورسته پښتنه ده چې تاسو د ټولنیز شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نابز مخبله ګوته ایښه د څه فکر کوي چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي
سالی صاحب دا ما ته د ټولیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضي موضوعات چې ما ویلي یعنی که زه تاسو خپل غو میسجو ته سیما د فیسبوک باندې تراځي یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو تراځي تاسو به خپل حیران شئ چې د خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده دې ویډیوګانو د یو څا اورېدلو سره نالوستو خلکو تاسو باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې مونږ د یو پیغام په انتظار و ته لطف وکړه دغه دغه شی په مونږ مه دروه دا مونږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله راکوله ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د مونږ د مونږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغیر دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي دا پټ پاتې وو دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي هغه خپلو شاګردانو ته وایم یا خپلو طالبان ته وایي چې دا مسایل تاسو عوامو ته مه وایي دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسو وایي نو ولې نه وایي خو ورته وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي دغه دغه نالوستې ټولنه د مونږ خلق دغه دا ګورده ججور لري چې هغه پیسله او منطقي خبره ولو کاغه دي ټولنې له کلتور سره لغه ځینې مذهبي اقدار سره په ټکر کې مي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا دي کار ده خو مطلب ډیر عمیق تغیر راځي په دغه مسایلو چړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه، ما ډیر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او چیړیې. وس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلی سي چې درې کاله مخکې غو سره ډیر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دغه دا موضوع په شکل څوک ټولنې ته وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته دغه موضوعات عادي شوي دي، په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی وس احساساتي کوي نه کرا کرا هغه منطقي بحث اوریدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده. هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د دوی چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډیره مننه د ټولنیزو شبکو فعال شغلې مالک ستانیزی چې د ازادي ملما پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو را سره شریک کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
لطاس نن مننه جناب صالح صاحب د زاوی رادیو له ټول کارکونکو نن مننه چې موږ تم دعوت راکړو تر څو دغه خپل خبره تر خپل خلکو پورې ورسوو.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه نغمه یم، تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست. اختره څنګه درته وخندم په دې زخمی شوندو خندلای نشم، دوران وطن یو غم جن لوریا نسر کولای نشان پاد مینے